نشی مواد نیولیدی. د بلخ د امنیه قمندانی ویاند عادل شاه عادل ازادی رادیو ویل له نشی مواد سره د مبارزه پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشی مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادی رادیو ویل افغان ځواکونو د 1398 شمسی کال له پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپیته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد سوځولي دي.
په 1398 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي، چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
دا یادونه ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایی ادارو ته معرفي شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګي او 11 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومانو ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکی پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي دغه شوده ورکوي، چې دې ډېر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو متاده وای چې اوسی میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزم خراب شوی دی لګ مجبور یم د جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو، لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې سکر؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همدغ خبرونی لومړی موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وای د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کخت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي یوازې د نشئی موادو لقاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وای چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی، او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر از مثلث خبیثه همزمان
که موږ پر یو وخت د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونکړو نشئی مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکي دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی و، خو سخت کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاچاقو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې سکرل کېږي او هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کېږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 1200 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سخ کال بیا په ډیری ولایتونو کې بانګي کرل سوي او ډیر چرسیه تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشه یي موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشه یي موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په منځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسیدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نور سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دی که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شان ونه سوځوي نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم نو د یوه یا دوو معتادینو مړې وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمید الله وایي چې ټول بی سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مري. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشټوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشي موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالی لحاظه د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي، په دې کې د تسمماتو او د لوړ ګوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیايي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال دی وپنازای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړي چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیشبین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.9 رڼا اوریدل شي. وسام ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښي چې ماشومان معتاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان معتاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوزې چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی ناراموي دا وچ پوستکی د جوشي او بیا د اوبه چې دی هغه خپل ماشوم ته ورکوي، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو څه مقدار پاتې وي. که د بلې خوا موږ راشو په لرې کلیوالو منطقو کې ځینې میندې او خویندې اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومانو ته چې دی دغه اپین راخلي د خپل سیدي یا د سینې نوکې پورې چې دی مخي او بیا خپل ماشوم ته چې دی هغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله هغه وروي هغه سره هغه خوبولی شي او د اوږدې مودې لپاره چې دی لکه د څو ساعتونو لپاره هغه ویده کیږي او مور هلته خپل کار ته اوزګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د دې ډېر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډېر عمده خطر دا دی چې د سره د فوق العاده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوه موارد جنبي په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي دا اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او د سره دغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډېر کمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي دا همیشه ویده وي او چې د اوږدو مودې لپاره ویده شي دا د شیدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي نو په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قد اوږدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاسه ورکوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي نو د ټیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دی ته پکار دی. نو لدې کبل دا چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅېږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي. دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپرو هپټاډین دي، فینو باربیټل دي، کاربامازیپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینارګان دي. خو زیاتره دغه درې نوع دواګانې د ډاکټرانو تر طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپرو هپټاډین دي، فینو باربیټل دي او فینارګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي اوجړي او هغه مور ورته شوه ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنا چې مور نه پويږي، ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمې طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینو باربیټل دی، د فینو باربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنا چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه هم دغه رنګ فینرګان. نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومان ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سربانی په خپل سری دواګانې دواخانو څخه غړي زکه داغه توان او وس دي تنه وی چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او هلته فیس ورکړي او داغه مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوهی کی چې دغه دوا ماته ته دارامش ته پر درکړي د سلور یا 15 ورځې زیاته م مصرفوي. کچيري د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅ کله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغه ته نقص رسي. کچيري د وګدي مودې د پر ورکړ شي دا احتیاط منسروړي او به د هغه څخه ورسره دا دفتنې بند کی. نو په مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، هغه ته بې خوبي منځرازي او چې کله بې خوبي منځراغله د ویسخه افسردګي منځرازي، ډیپریشن منځرازي. باید چې موږ خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو.
مندې څنګه پوښتنه شي ماشوم یې متات سوال؟
کچیری دی ماشوم خوب نامنظم شو، ډیر په قار وی، ماشوم زشت وی، ماشوم جاړي، ماشوم نارام وی، نو دا په دې معنا ده چې ماشوم محتاط شوه دی. او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د 3 کلنۍ 5 کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 نه تر 5 کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 څخه ښکته ماشومان دي. د 2 نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د 2 څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري. او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب ناراضي او ماته غدوا راکه، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وګې دی، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګېډه خوږيږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوګونه خوږيږي، هغه په دې تیروزي در حال چې هلته خبره د دواوي چې هغه ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي. نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا دا آرام شي، نو بیا دا د احتیاط مسله راځي.
د کورنۍ او دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له 2 کالو راهیسې نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولی معتاد شوه او ولی نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد یاس ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم نه خبر وم چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما لږه خېټه می در کی ویل راشه دوه لږه می اوس کا خکېږي. هاي زه ته دروغ وای چې دین اخ نه خکې کوم ډاکټر ته بوزا ما دوه لږه می اوس کا بي خټه شمه. رو 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 با مخته شما یو کالا می پودری ما زمان میړه دغه هم پودر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه اس کا شیشه می اس کول ما ویل چې قام دا شیشه خده وز مخته شما دو میش می ما شیشه می اس کول دي چې وز مغز می خراب شوه دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصل نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو چې ای ولې جنگ مخ کی خو خوي ولې وز څنګه شم ما ویل چې وز تا شیشه ما ته ورکړه چې شیشه اس کا خده خده ما شیشه اس کته بیخی مغز ما خراب وکړه چې وز لیونه شم څنګه وکم اسی ماشمان و همه چه بیخی نپویگم چلار باندی روانم نپویگم سنگ روانم چرت روانم بیخی خراب شویم خوراک مرکم نشته فقط دست دل میکه گه چه فقط داغ ششامیم بوس کم خرابی دکی هیس خبر نم خراب کورت نستم زه خو بدبخت شما د ماشومان بیچاره دم بدبخت کیږي زه بس دا به څنګه وکم باغونه می خرڅ میکه یو جریب دا اسمه کی می خرڅ کی بند خماری داسی بد حالت چ ټول خومنه پری دی بیخی داسی وخت راځي چې بیخی اولادونه بم تیر کی چې ما اولادونه بم تیر شمه دا خپلوان نه مور نه پلان نه بیخی خلاص کیږي چې بیخی ته شما هو بس پوډر می خده بیا چې شاده خده دا نشه داسی بی غیرت ده چې اصلا داسی نه پری دی چې بد ته خپلوان سره اړ کیونه سی یا بد مور سره یا پلار سره چیرته بزی چیرته نزی بیخی پری دی زه خو کوشش کوم دا پریدما خو ډیر سخت ده چې استان مړ پوډری د اسکی دا کور راځي استان مخ کې باندې کې ناشته چې دا ولې ده چې دا پوډر اسکی دا نور سه اسکی استان ځلم کې چې زب دا خو اسکی خو زبم کې نه ما چې زبم اسکم
درنو اوریدونکو اوس هم د زهرو د کاروان خبرونی روسي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر اساس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا ستا چې ستار دبل چا ټیکسی موټر په مزدوري چلوي او لدی لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي خو یو ورس کورته یوازې راځي او خپل خځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسی نشي چلولای دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسی نشي چلولای اصلي کیسه څه ده او وروسته به سپیښ شي دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
استاد څه کې سترګې نه لري
ولې څه خبره ده
ما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کوم دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یو اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یو اشاره ده کله چې اشاره دي تاوان خو لري
خیر ده یار دا یو اشاره ولا که زما استاد په جنجال ارزي
خبره دی وی اشاره نه ده تسترګ لری کنه 2 متر در څخه لریوم او تا موټر زماله موټر سره ټکر ک
او بخه پام نه و
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هر خوا ته پام وکي
بيخي مې فکر بل ځای و کنه نو دښمنی خو نه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شي سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټیکسی هم دی بل چا دی کنه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو در تاوان چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه درڅخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
کا موټر خو به دې نیوی خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تاسو نه درکا
خا دا دی امر صاحب
ستاس نه سم دی دا دی واخ
راک امر صاحب کور دی ودان
الکه ته دې اسناد راک
اسناد سمې کړه ته ودرې ته جب کی میشي دا دی واخ لا
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دی
او امر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دی
څو ورځې څه معنا پورا یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امر صاحب ستاسو خبره سمه ده جوړوم بس هم دانن دی ترافیک ریاست ته زم جوړوم
زه دې وس اسناد ترافیک ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلتا پا ده چوکوی که نه
خسامه ده 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 که نستم
ده سر شدی فرما دی راوڑی ده
هو دا فرمه می راوړی دا وای سترګه دی چکا
خ خ ته فرمه راکا
دا دې واخله
خ خ پر یو سترګه دی لاس ونیسه
دا دې لاس می اور باندې ونیو
هغه مخ مختوري ویني
هو وینم
هغه دی اول توري غاخونه لوړ دی کخته
کته کت لوړ دی
خ د دوهم توري خوله کمه خواته ده
چپې خواته ده
په اول کتار کې ټول سو توري دی
ټول یو دو درې پنځه توري دی
اوس نو پر دغه بل سترګه لاس ونیسه
که سمه ده
په لاندې کرخه کې د اول توري غاخونه کومې خواته دي
کته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرخه کې ټول سو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په اخري کرخه کې سو توري دي
په اخري کرخه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاوند ته ورکه
ولې خیرات وو
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای
ولې نشي چلولای
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و اوس ولې اجازه نه درکوي
وای چې سترګې دې کمزوري شوې دي
ډاکټر ته به ورغلی وای
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزوري شوې دي
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي خو موټر نشي چلولی
که هیروین پرېږدې بیا دې هم سترګې نه جوړېږي
نه نه جوړېږي
دا خو ډېره بده شوه اوس به څه کوو
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو عملي سړی یم بل کار زه نشم کولای دا ټول زما له خپله لاسه که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بېکاره نه پاتې کېدی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان